السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نومبر 14 اوري چې بیلا بیلو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال پر وجل کېدو غم شریکی څرګنده کړي. پایل خبرونه کیږي. د افغانستان او قطر رهبرانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې بحث وکړ. ایران د یوې بیلتون پالې ډلې د مشر نیول کېدل تایید کړل. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ او د قطر د امیر دفتر په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې محمد اشرف غنی او شیخ تمیم بن حمد ال ثانی موافقه وکړه چې د خپل مخکنیو خبرو پرانا کې دي چې په دوحه کې کړې وي د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره د دوه هیوادونو تخنیکی کمیټې د تفاهم لیک مسوده ترتیب کړي. ارګوی ولسمشر غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د قطر له امیر سره د خپل اندیشنو د شریکولو ترڅنګ وویل هله و چې تشدد به کم سي خو له بده مرغه لا ډیر سوی. نو په دې برخه کې د قطر د همکاري غوښتنه کوي چې د سولې د پروسې کوربه دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او د امریکا او طالبانو موافقه هم د دغه هیواد پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د قطر امیر د کابل، هلمند او نور ولایتونو وروستۍ حمله وغندلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو سره پر افغانستان خبرې وکړې. د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو انکشافاتو په اړه بحث وکړ. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتو راهیسې خبرې روانې دي خو پرمختګ یې نه دی کړی. له بلې خوا جګړو تر پخوا زور اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د راپور له مخې د سږ کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه کم 16,000 ملکي افغانان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د ناتو سرمنشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. یانس سټولټنبرګ تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچومو ډکه لار پرته ده. د ناتو سرمنشي وایي که څه هم دغه خبرې ماتیدونکې دي خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې یو فرصت برابر کړی دی. ښاغلی سټولټنبرګ ویلي چې ناتو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاتې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر له 300 ته زیات شي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو او جندر د برخې رئیس مروي امینی ازادي راډیو ته وویل اوس افغانستان 4,500 ښځینه پولیس لري.
موږ به باید 10,000 ښځې ولرو ځکه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروس پالیسي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید 10,000 میرمنې ولرو.
اغلی امینی ویل د جلب او جذب پروسه اسانه سوي او ښځینه پولیسو ته ډیر امتیازات په پام کې نیول سوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د لسو ځنګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر صادر کړ. دغه پوځیان چې 15 لا هم په پوځ کې دنده لري په دې تورن دي چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 12 افغانان وژلي دي. د استرالیا صدر اعظم پرون ویل هغه راپور به راتلونکي پنځشنبه خپور سي چې پر اساس یې ادعا سوي چې استرالیا پوځیانو د 2015 او 2016 د کلونو ترمنځ په افغانستان کې جنگي بندیان یا ملکیان وژلي دي. دا پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو تر پورې کېدو وروسته پیل سوه. د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرسته وکړي. د قزاقستان د روغتیا وزیر الکسی چوی پرون د افغانستان د عام روغتیا له وزیر احمد عثماني سره په آنلاین خبرو کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري مهمه وبلله. وی ویل چې په اوس وخت کې چې کورونا وبخ خپره سوې ده دا همکاري باید نور هم زیاته سي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د ایران دولتي خبري اژانس سیرینا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولی دی. کاب چې په حبیب اسیوود هم مشهور و پخوا د حرکت النضال ډلې مشر و. دا د اهواز د ازادي غشتونکو غورزنګ بل نوم دی چې ل 1440 مریض کال رئیس فعالیت پیل کړي، وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او لیرن څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. ال عربیه شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یو بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کعب ترکیه ته بیوالی او له هغه ځایه تښتولی دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 74 تنه مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 24 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیوالې اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. په وینا کې د یوه سختریز مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټوریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د اتریش صدر اعظم سبیستیان کورتس د کابینې له غونډې وروسته رسنیو ته وویل له سیاسي اسلام سره په مبارزه کې غواړي سیاسي اسلام قانونا جرم ومنل سي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام ته لاره پرانیستل سي چې تروریستان نه دي خو تروریزم ته لاره اواروي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ یو 20 کلن مسلمان ځوان چې د اتریش او شمالي مقدونیا تابعیت درلود د ویانا په واټونو کې پر خلکو حملې وکړې او 4 تنه یې ووژل. د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دغه کس د داعش پلوی و. له حملې وروسته د اتریش پولیسو د اخوان المسلمین او حماس غورځنګ پر 60 ځایونو چاپه ووهله او 10 تنه یې ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنگټن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پاوځ یا د چین په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په 150 چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد صندوقونو د پانګونې مخه ونیول سي. د امریکا دفاع وزارت څه موده مخکې ویلي و چې د چین پاوځ د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغۍ د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. دغو ادارو پرون په یوه څیړنه کې ویلي یوازې په 2019 میلادي کال کې د شری نږدې 3 لکه او 10,000 پیښې ثبت سوي چې دا له 1994 میلادي کال وروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات سوی چې تر 2 لکو او 2500 اوښتی چې ده د 2014 میلادي کال پرتله 50% زیاتوالی شي. د نړۍ په سطحه د شری 3.5% پیښې په 9 هیوادونو کې ثبت سوي چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. بیا هم بیلا بیلو سازمانونو دغه راز ځینو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړي. د خبریالانو د ملاتړ ادارې له یو مشر څخه اوري چې په افغانستان کې ولې خبریالان په نشه کېږي.
دا پوښتنه باید د افغانستان چارواکي، د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب او ځواب ووایي.
له کابل د طالبانو د وتلو په افغانستان کې د دې ډلې د رژیم د ماتې 19 کاله پوره شول.
امریکایان دلته چراغ له دوی کوشش وکړه چې طالبان له خپلو کورو را وباسي، مجبور یې چې پاکستان ته لاړ شي. په پاکستان کې یې ساحي ورته خلاص شوي.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. 2 اونیز پروګرامونه هم خپرو، نیمه نړۍ او کور کلی. خبرونه د سر موضوع اخلو. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون، د بخښنې نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړي او د بریدي جنگي جنایت بللای دی. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه شي. الیاس دایی چې څه باندې یوه لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یوه ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنې کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکې ټولنې سره یو ځای د دې پیښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر الیاس دایی برید وروسته له دې کېږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د الیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی وژنه جنګي جنایت دی. ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان باید په نښه نه شي او باید پریښودل شي چې خپل کار بې ډاره او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د ژورنالیستان او د بشري حقونو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه و نه سپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکوي او عاملان یې د عدالت منګلو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د الیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویلي دي چې پر خبریالانو د حملې باید ژر تر ژره ودرېږي شي. د دغه راز ویلي چې د الیاس دایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غمرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د الیاس دایی وژل کېدا بوشنوونکي او خواشینوونکي بللې. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د الیاس دایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیشه کې اغیزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په آزاده توګه او پرته له بیرې کار وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي او اوس د سولې وخت را رسېدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایی حمله په سختو ټکو غندي. د کاناډا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژل کېدا غم شریکی څرګنده کړي او لیکلي دي د ازادي راډیو پر خبريال الیاس دایی وحشیانه حمله غندي او د سره له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
خاطر پردیس په افغانستان کې د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې له اجرایه مشر صدیق الله توحیدی پرستنه کړي چې په افغانستان کې خبرلان ولي وژل کېږي.
دا پښتنه باید د افغانستان چارواکي د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب کړي او ځواب ووایي. په دغه خاطر چې په پخوا کلو کې موږ د خپل همکاران د شاهدان وو، خو یو سازمان و یو تحریک وو او دغه مسؤلیت او دغه ګرام په خپل غاړه اخیستل، مګر دا وخت هیڅ څوک هم دغه قطرونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي. مونږ نه پوهیږو چې چا ګرام دي، دا ولې دا کارونه کوي، خو اصلي هدف معلومه ده. کله چې خبریالان وژل کېږي د افغانستان ټول رسنۍ غمجن کېږي، څوک ور کېږي او د ماتم په ټغر کې ناست دي. دا د یو خانه د خبریالي هغه مکلفیتونه ته ضرر رسیږي، د معلوماتو هغه بې پرې خپرېدل باندې مشکلات راځي. د بل خوا هغه حقایق چې په افغانستان کې تیریږي، دا حقایق د خپل دننه د افغانستان خلکو ته او د نړیوالو خلکو ته په شتو ګنه را سوال کیږي.
توحید صاحب،
او د ترس او د روب هزار منځ کې
توحید صاحب، د دې لړۍ دوام څه فکر کوي، پایلې به څه وي؟
کدا خونړۍ لړۍ کاروان به دغه سي ادامه ولري، ډېرې مونږ په دې اندېښنه یو چې دغه څه لاسته راوړنه چې په دغه وروستیو کلو کې مونږ لرو د رسنۍ په برخه کې دا لاسته راوړنه د لاسه ووزي، او دغه ارزښتونه چې دي دغه بزیان من کیږي. هغه مهم ارسه چې افغانستان په کیفه خر کوي په منطقه کې چې هغه آزاد د بیان آزادی ده او د رسنۍ او آزادی ده، دا به داسې روښانه به نه وي.
غوښتنه مو مشخصا څه ده له هغو اړوند ادارو څخه چې په دې برخه کې کار کوي او په ټوله کې له افغان حکومت څخه؟
زموږ پوښتنه د افغانستان د دولت نه، د افغانستان د حکومت نه، د امنیتي چارواکو نه دا دي چې دوی موږ ته په مستند توګه ووایي چې د دغه قضایا په شا کې د چا لاس ده، دوی څه غواړي، مونږ ولې وژل کیږو؟ نه چارواکی یو، نه وزیران یو، نه رئیسان یو، نه قومندانان یو، ولې مونږ وژل کیږو؟ او د مونږ د وژل کېدو موخه څه دي؟ دا په مستند توګه ووایي چې دا خبریالانو قاتلان څوک دي، دا باید مشخصه شي، په دغه خاطر چې په دغه وختو کې هیڅوک هم دغه مسؤلیت په غاله نه اخلي. هیڅوک نه وایي چې مونږ دا کار کړی، خو هر یو ګروه او د داخله اطرافونه یو بل تورنوي، یو بل ګران بولي. دوی باید ووایي چې اصلي قاتلان، اصلي جنایتکاران څوک.
د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې اجرایه مشر صدیق الله توحیدی و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژنه په کور دننه غنو حکومتي مسؤلانو او د رسنیو د ملاتړ ډلو عکس العملونو شولې دي. خاطر پر دې سو نور تفصيل.
ارګ مانی وی په افغانستان کې په خبریالانو حمله د بیان د ازادي او د خبریالانو د رساغک د محدودولو هڅه ده. ل ارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قوله راغلی دی چې ترهګری ډلې دغه وړ جنایتونو بریدونو په کولو سره د بیان ازادي او د خبریالانو رساغک نشي محدودولای، ځکه زموږ د هیوادوالو رسنیو او خبریالانو د قانوني حق دی او دغه لاس تراوړنه په ډیرو کوهونو قربانیو ترلاسه شوې ده چې حکومت یې ساتنې پالنې او لاودې ته ژمن دی. سره هم حاله د جمهور رئیس وایان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل پر الیاس دای بریټ په حکومت کې ټول چارواکي سخت و دردول.
متاسفانه چې د افغانستان د خلکو دښمنان زمونږ هغه تکړه ځوانان چې د هواد د پاره کار کوي، د ازادي د پاره کار کوي، د خژوند د پاره کار کوي، دوی بریټ لاندې نسی. نو دوی ته د ولسمشر د ادرس د الیاس کورنۍ ته او د زمونږ رسنۍ کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوم.
دوی د افغانستان دښمنان ټولو هغو کسانو ته د دښمنۍ په سترګه ګوري چې د ټولنې روښانه غږ ته انعکاس ورکوي. په هلمند کې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال محمد الیاس دی د پنجشنبې په ورځ له غرمې مخکې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغه بریت غندلی او د دې پیښې د هر اړخیزو څیړنو غوښتنه یې کړې. د مصالحې عالي شورا له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په سویل لویدیځ زون کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی یو زړور خبریال و، خو د افغانستان دښمنانو د ده زړورتیا ونه شوه زغملی او ویواژه. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي هم د ښاغلي دایی وژنه غندلې او د نوموړي کورنۍ ته یې د صبر او حوصلې غوښتنه کړې ده. که څه هم د یادې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب دغه برید د غندنې تر څنګ طالبان مسؤول بللی دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې وویل د دایي د وژل کېدو عاملین به ونیول شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب د شهید الیاس دایي کورنۍ او د هیواد خبریالانو ته د تسلیت تر څنګ دغه عمل د طالباني تروریزم د اصلي څیرې څرګندوي وباله چې په قاموس کې د دې هیواد پر هیڅ قشر باندې د رحم په نامه څه نشته. طالبان د خپل جنایت هغې مرحلې ته رسېدلي چې د دې هیواد هر څه او هر څوک یې هدف ګرځولی دي.
خو د طالبانو یو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پلټنه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هیواد د دښمنانو کار بللی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا ویلي چې په خبریالانو حمله د بیان پر ازادي حمله ده. له دې ورآخوا په افغانستان کې ګڼو خبریالانو او د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب ټولنو دغه حمله غندلې او له افغان حکومت یې د ښاغلي دایي د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کړې ده. محمد الیاس دایي له تېرې یوې لسیزې راهیسې له ازادي راډیو سره له هلمند د خبریال په توګه کار کوي چې د پنجشنبې په ورځ له غرمې مخکې شاوخوا 9 بجې په مرکز لښکرګاه ښار کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. په دې چاودنه کې 3 کسه نور
ټپین شوې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپنو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ډیرو نړیوالو ورسپانو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی پر وژلو تبصرې او مطالب خپاره کړي دي. مل انلاین ورسپانې په دې اړه د فرانس پریس راپور خپور کړی او لیکلي دي درې درس کلان دایی پریس کلب ته پر لار و چې پر موټرې نخلول شوی ماین وچاودید. چاودنه کې دایی وژل شو او ورور یې سره له دوو نورو ملکیانو ټپي شو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی افغانستان کې ورسته یو میاشتو کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د پیژندل شوو څیرو له هغې ډلې خبریالانو، روحانیونو، سیاستوالو او د بشري حقونو د فعالانو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. لیکنه کې راغلی دا وژنې داسې مهال روانې دي چې د افغان دولت مرکچیان د طالبانو له مرکچیانو سره د سولې خبرو ته د اجنډا او تګلارې په جوړولو بوخت دي. د هلمند مرکز لخکرګاه ښار وروستی څو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د تودو جګړو شاهد وو. تر الیاس دایی وړاندې کابل کې یو پیژندل شوی تلویزیونی ویان یما سیاوش په ورته چاودنه کې ووژل شو. د مطلب په دوام په کابل کې د امریکا سفارت د شارج دافیر راس ویلسن خبرې راخستل شوی چې ویلي دي د الیاس دایی وژنه افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل برید دی. لاس انجلس ټایمز ورسپانې هم د الیاس دایی پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی الیاس دایی 2008 کال کې مطبوعاتي ډګر ته راغی او 2008 کال کې له ازادي رادیو سره کار پیل کړ. لاس انجلس ټایمز لیکلی تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د سولې مرکچی پلاوی له دو میاشتو راهیسې سره ناست دي خو تر اوسه یې خبرو کې ډیر کم پرمختګ کړی دی. د مطلب په دوام راغلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو د اوربان دیالک تر لګه اورکم غوښتنه کړې خو د لیکوال په خبره طالبانو دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې له افغان لوري سره د خبرو پر مهال پر اوربان بحث کیږي. د الیاس دایی وژنې د بیلابیلو هیوادونو تند غبرګونونه پارولې دي. کابل کې بیلابیلو سفارتونو د غبرید په کلکه غندلې دي.
د کابل څخه د طالبانو د وټلو په افغانستان کې د دې ډلې د رژیم د ماتینونس کاله پر رسول رحمت الله افغان په یو راپور کې د مسلې ته کتنه کړې.
کابل ښار په دغه ورځو کې له 500 میلیونو زیاتو انسانانو کوربه دی. له ګڼې ګڼې په دغه ټک ښار کې د طالبانو د حاکمیت او په ښاریانو د دوی د محدودیت په اړه اوس هم خلک کیسې کوي. په 1415 المریز کال د میزان په شپږمه طالبان کابل ته ننوتل او په کابل ښاریانو یې زیات محدودیتونه له هغې جملې د موسیقي اوریدو له محرم پرته له کوره د ښځو راوتل لزده کړو د دوی د بې برخې کېدو په ګډون بیلابیل بندیزونه وازه کړل. کابل ښاریان وایي دغه ډلې د دوی د تعریف په اساس سخت اسلامي قوانین پلي کړل. د کابل ښار اوسیدونکي محمد اسلام په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د طالبانو په دوران کې قیدات داسې و چې ښځې له کورونو نه شي راوتلی، خلک کار او غریبۍ ته نه شو رسېدلی. نارینه باید خپل لمونځونه کړي وای او ګیرې پریښي وای. موسیقي بنده وه. حتی په یو وخت کې مې درې ځله د لمونځ ادا کول ولیدل. زه همدلته په پل خیشتي کې وم. له لاهوره مې لیلامې راوړل، له اودس پرته یې پر لمانځه
ودرولو. کابل
ښاریان وایي اوس په کابل ښار کې وضعیت بدل شوی. له نامنیو سره په خوا کې له محدودیتو پرته چې د طالبانو په وخت کې په خلکو وضع سوي وو، خلک ژوند کوي او زیاته ازادي لري. په امریکا کې د 11 سپتمبر له حملې وروسته په افغانستان کې د طالبانو رژیم د لمنځه تللو لپاره زمینه برابره سوه. له دغې حملې وروسته امریکایانو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، هغه ډله چې په دغه حمله کې مسؤوله پیژندل سوې وه. له دغې غوښتنې د طالبانو انکار امریکا او متحدینو ته په افغانستان د حملې زمینه برابره کړه. امریکا د 2011 میلادي کال د اکتوبر په 1 په افغانستان حملې پیل کړې او د شمال ائتلاف ځواکونو په مستقیمه همکارۍ بلاخره د نومبر په 14 طالبان د کابل پریښودو ته مجبور کړای شول. خو له 1900 کلونو په تیرېدلو او سلګونو زرو افغان او ناټو ځواکونو د طالبانو پر خلاف له جګړې وروسته نه یوازې طالبان په بشپړ ډول مات نه سول، بلکې د سقوط له لومړی کلونو په پرتله یو ځل بیا سره منسجم او فعال سوی دی. د مخکینی افغان ولسمشر حمید کرزی لومړی مرستیال او د جمعیت اسلامي ګون اوسنۍ مرستیال احمد ضیا مسعود چې د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو د دولت فعال غړی و په دې باور دی چې طالبانو د سیاسي دیکتاتوري مذهبي جوړښت په چوکاټ کې په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته د فعالیت زمینه برابره کړې وه. ښاغلی مسعود وای همدا اصلي لامل و چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالې ټولنې د شمال ایتلاف په همکارۍ د طالبانو رانسکورولو ته مټې بډ وهلې او له یوې میاشتې په کمه موده کې له افغانستانه وویستل. خو څه لامل سوی چې طالبان یو ځل بیا سره منسجم سي؟ د احمد ضیا مسعود په باور زیات لاملونه سته. په جنوب ختیځ او جنوب کې د دوی د اډو په بشپړ ډول نه له منځه تلل، د افغانستان د وخت حکومت او د پاکستان له حکومت سره د طالبانو اړیکې، د افغان حکومت له لوري لرو پرتو سیمو امنیت ته نه پاملرنه د طالبانو یو ځل بیا منسجم کېدو ته زمینه چمتو کړه.
د کرزی صاحب حکومت په دوه دریو کلونو کې وتوانېدل چې د پاکستان له حکومت سره ښې اړیکې پیدا کړي. بیا وروسته د ښاغلي کرزی او پاکستان د حکومت ترمنځ ستونزې رامنځته شوې. دا ټول د دې باعث شول چې پاکستان یو ځل بیا طالبان سره منظمه کړل او یو ځل بیا افغانستان ته راولېږل.
پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د سولې ملي مصالحې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په دې باور دی چې له 11 سپتمبر پیښې وړاندې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رژیم له منځه وړلو ته تصمیم نیولی و او دغه حمله د دې لامل سو چې په طالبانو بریدونه چټک کړي. د نوموړي په وینا له 2000 میلادي کال د طالبانو له ماتې وروسته دغه ډله په نوي حکومت کې شامل نه کړای سوه.
طالبان اگر چې په اول وخت کې ډېر راغله او د حکومت ته هم وویل زه په ننګرهار کې والی وم، ماته هم ډېر راغله ویل چې موږ نور کار نور ته مخالفت نه کوو او موږ دې په دغه کې واوسېږو، په خپل وطن کې دې موږ ته اجازه راکړو چې واوسېږو. او ما د والی په هیڅ باندې ورته اجازه ورکړه، خو وروسته د امریکایي قواوو ځینې افغاني قواوو دا خلک پسې یعنی لکه هر ورځ پسې ورتلل، حملې به پرې کولې، یعنی لکه دته جوړ کړ چې دا باید د وطن نه ووځي او ورته چې وتل د باندې نو شاید داسې شرایط برابر شو چې دوی بیا منسجم شي. یوازې ننګرهار کې نه بلکې د ټول افغانستان کې دا خبره وه.
د طالبانو د رژیم پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر مولوی قلم الدین هم ورته نظر لري او دغه کار پړه پر نړیوالې ټولنې اچوي.
امریکایان دلته څراغ له دوی کوشش وکړي چې طالبان خپل کورو راوباسي، مجبور یې چې پاکستان ته لاړ شي، په پاکستان کې د ایسای غیږو څخه خلاص وي او هغه په غیږ کې ونیسي، مصارف یې امریکا ورکړي، بلاخره هغه بیرته فعال سي، جنگ دومره شدت پیدا کړي چې بلاخره امریکا پر شکست مومنی.
بلاخره لکم زیات 19 کال وروسته امریکا له طالبانو سره په 2019 میلادي کال کې مذاکرات ته دروازه پرانسته او د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې لمخې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به له نړیوالو ترهګریزو ډلو سره اړیکې پرې کوي چې د افغانستان له خاورې به په امریکا او متحدینو حمله نه کوي.
د امریکا د دفاع نوې سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپړی سلاکار ټاکي چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر باور لري چې امریکا دې ته اړتیا نه لري چې په افغانستان کې حتی سفارت ولري. پر نوموړي نیوکې سوي چې مسلمانان یې خوښ نه دي. اسمت سروان تفصیل لري.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له لوري نوی سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر به د پوز متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر د جګپوړي سلاکار په توګه وګماري. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د مک ګریګر ګمارنه داسې انګېرل کېږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دوره یې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. د پینټاګون وایي دوی وویل په پوز کې د مک ګریګر د څو لسیزو له تجربې څخه به د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د لومړیتوبونو د پوره کولو لپاره کار واخیستل شي. مک ګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه نور پوځیان وباسي. ده دا هم ویلی و چې له طالبانو سره خبري ضروری نه دي او امریکا دی خپل سفارت هم له کابل و باسي. د دې په باور د سیمې هیوادونه په افغانستان کې لیوالتیا لري، باید هغوی پرېښودل شي چې هلته څه کوي. دغه پخوانی ډګروال د سوریې په اړه هم د ورته میتود سپارښتنه کړې او ویلي دي چې امریکا په سوریه کې هیڅ راز ملي ګټې نه لري. د نېشنل ریویو خبرونې پر اساس پر مکګریګر له دې کبله نیوکې شوي چې د مسلمانانو او بې اسنادو کډوالو په اړه افراطي څرګندونې کوي. سی ان ان وای چې د پر جرمني هم انتقاد کړی چې ولې مسلمانو پناه غوښتونکو ته غیش پرانستی ده. ترامپ چې ویلی وو تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي، د دوشنبه په ورځ دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړ. ترامپ د اسپر پر ځای د کریستوفر میلر د نوموونی په اړه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، خوشاله ده چې د ملي تروریستي ضد مرکز خورا درون رئیس د دفاع سرپرست وزیر غواري. د نوموړي وزارت باید د امریکا سنا جرګه تایید کړي. د سی ان ان پر اساس د اسپر په برطرفۍ کې تریبه هده له افغانستان د ټولو ځواکونو له ایستلو سره د هغه مخالفت هم رول درلود.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسی او اقتصادي اړیکو پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره د افغانستان پر سوله بحث وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر 100,000 ته زیات شي. دا مهال په افغانستان کې 4,500 ښځینه پولیسي فعال دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د 100 ځانګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې همکاري وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 تنه مړه شول. په ویانا کې د یو سختریز مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټوریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې د دې کمیسیون د جوړېدا اعلان وکړ. په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر په دې غونډه کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له اسمت څاروان.
د افغانستان حکومت د جنیوا کانفرنس په درشل کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. تمکیږي چې د افغانستان په اړه د جنوا په کانفرنس کې چې شاوخوا 2 وروسته جوړی شي، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د شمنو د دوام او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د تازه اقدام په اړه خبري وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماسپښین په ارکی له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې په خپل وینا کې وویل:
په خوشحالی سره اعلان کوم چې له فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ شوی او د هغه فرمان می لاسلیک کړ. دا کمیسیون 15 غړي لري، 3 ښځې او 2 نارینه. له همدا اوس خپل کار پیلوي. ټول امکانات او غواکونه چې په قانون کې په ګوته شوی ورکول کیږي. هیله لرم چې دا به یو اغیزمن ارګان وي.
له بل خوا په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر وان برانت وویل سره له دې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د په وینا نورو اقداماتو ته اړتیا ده.
په ټولو برخو کې په لازمه سیاسي اراده حکومت باید په مخدماتو کې د رښتینولۍ او ځواب ویلو کلتور رامنځته کړي. باید هیڅ استثنا نه وي، ټول باید د قانون په وړاندې یو شان وي.
د خپل خبرو په دوام کې په 2009 میلادي کال د ایشیا فاونډیشن سروې ته اشاره وکړه، ویل تر 80% ډیرو افغانانو چې په نظر پوښتنه کې ورڅخه پوښتل شوی وو، ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې لویه ستونزه ده. شاغل برانت زیاته کړه، هیله لري چې له اداري فساد سره د مبارزې نوې ستراتیژي چې د مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې په مشوره جوړه شوې د 2021 میلادي کال تر منځنیو پورې تطبیق شي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي خو لږ دي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم،
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مده چې له تاوتریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولای شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي خبرونه تل پر رسنیو کې اوریدل کیږي. د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې کار کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوی خزي څنګه کولای شي دغه ځایونو ته لاسرسي پیدا کړي، او د افغانستان د نافذه قوانینو رسم د خزو حقونه کوم دي، او که یو خزه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي؟
د تاوتریخوالي جرایم واقع کیږي په لومړی مرحله کې کشفي ارګانونه لکه پولیس مکلفه ده ترڅو دا جرایم کشف کړي.
د امن پخونو کې خزو ته کومي حقوقي مرستې ورکول کیږي، او کله چې د دوی حقوقي دوسیه نه هیشي د دوی برخلیک څه کیږي؟
تر درېمې محکمې پوری د خزي وړیاتوګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخ ته وړل کیږي. د دوی قضیه چې د محکمې لوري فیصله و بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د ښځو د وزارت په مرسته وربو پیژندل شي او دوی په خپل بخو و دريږي.
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس بر راپور و ورو چې وګمی جبرخیل چمتو کړي او دی وی متضرر خزه په غک پیلېږي.
دا خوان می په ډیر لږ خبره فکر کې زیات تو تاریخوال امرا سره خپل ام کوله او مور ام خويند ام ټول فامیل امرا سره تو تاریخوال کوله او وخت می تاریخ و د کور ټول خدمت هم په ما باندې و د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې دغه خیاطی به میکوله د پچو خرچه به منور کوله دروغ رنزور غم مرته نه کوله خو بس وهله ما ټکوله ما ډیر را باندې فشار راوست ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما مجبور شم زله لاړم دغه ته محکمه ته حقوق مې ور باندې عریضه وکړه.
دا 15 کلنه لیما وچی د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي. هغه اوس لخپل میړنه جدا شبی ده او لخپل څلورو ماشومان سره یو ځای ژوند کوي. لیما د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي او د خپل اولادو نفقه برابروي. خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسي نه لري، له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی ګالي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبی راته د خپل تریخ ژوند کیسه داسې کوي.
سر مسوزې ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی، بیا ما ته وویل چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي. وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو. ما ته وویل چې ډاکټر ته ونه وایي چې مور بیا د مردارومه. ما د ډار نه ډاکټر ته مې وویل. ما وویل سر مې په دیوال باندې ولګې. وایي نه رښتیا وایي. ما وویل نه ډاکټر صاحب رښتیا وایي. پخه مې اوس ما د ګرځې